میکروفون شما در همین جا به پایان میرسه. حالا هم با همکارم فرشته جلالزایی باشین. فرشته جان خوش آمدین.
مننه ستار اوریدونکو، پروگرام ته بخیر راغله. ستړي مسی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د پڅلور بجې پیل شو. دا خبری خبرونه د پدې خبرونه کې مش خبرونه او رپورټونه خبرو تر 15 بجو پورې. خو اول پام وکړی چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه درته وړاندې کړو. دا اوس ما همکاران تایر روشان او صفی الله ستانک زی استودیو ته راغلل. صفی الله به خبرونه ووایي، بیا تر هغه وروسته رپورټونه لرو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیل زاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په غزنی کې نن ماسپښین په 2 بجو یوه چاودنه شوې ده. 4 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوې. خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیل زاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلیو دروازو تر شا وي. ښاغلی خلیل زاد په شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ وار له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلی دي. تمه ده چې ښاغلی خلیل زاد امریکایي سناتورانو ته د خپلو دغو لیدنو په اړه معلومات ورکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغان خاوري د تروريزم د کار نه اخیستلو ډاډ هغه مسایل دي چې خلیل زاد او طالبان پرې بحثونه کړي. خو خلیل زاد ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او بین الافغاني خبري هم د بحثونو اصلي موضوعګان دي. د خلیل زاد او طالبانو وروستي دور خبري د می په نهمه پایته ورسېدي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیل زاد د خبري خی خورو بللیدی. طالبانو ویلی لافغان حکومت سره مخامخ خبری نکوي او دوی ته لافغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مسأله مهمه ده. په غزنی ولایت کې نن ماسپښین په 2 بجو د PRTC سیمې ته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. چاودنه په هغه موټر کې شوې چې چاودیدونکي مواد پکې بارو او پولیسو یې د درولو هڅه کړې وه. د ولایت د ویاند محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاودنې له ساحې څخه تر اوسه پورې د ژوندی ولایت ملکي روغتون ته 4 شهیدان چې 2 تنه یې ملکي وګړي او 2 تنه یې امنیتي سرتېر دي او 10 تنه ټپیان چې 1 تنه یې ملکي وګړي او 3 تنه یې امنیتي سرتېر دي انتقال شوي دي.
بلورته د غزنی ملکی شفاخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت وای دوی روختون ته تر اوسه پوری د 2 کسانو مړی او 15 ټپیان ورول شوې. کومي وسلوالې ډلې د دغه بمی چاودنې مسولیت نه دی منلې. خو عیني شاهدان وای دغه چاودنه په هموي ټانک کې شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینسته شوې شخړې د حل کمیسون وایي دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک پاړه به سبا ته په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. د 20 کسانو کمیسون د 20 کسیزه کمیسون یو غړي عبدالقیم سجادي سبا ته د رای ورکولو پروسیډي میکانیزم پاړه داسې وایي.
پیشنهاد ایست کی در ارتباط با رای گیری بر سر رای
وړاندیز دا دی چې د شکمنې یا د شخړې وړ رای په اړه د رای ورکولو په اړه سبا موږ او تاسې جلسه په 9 بجو جوړه کړو او سره کینو د رای ورکولو د میکانیزم په اړه هوکړه وکړو او بیا به رای چونه وشي. دغه کمیسون یو بل غړي غلام حسین ناصری وویل دوی د آرشیف د څېړنې په صندوق کې د چول شویو رایو د شمیرنې او باطلې رای په برخه کې کار کړی. ښاغلی ناصری وویل د کمیسون 11 غړیو د باطلې رای په اړه منفي نظر او 14 نورو بیا تایید شوي بللې. خو هوکړه وشوه چې باطل رای په عمومي مجلس کې رای چونې ته پاتې شي. د افغانستان ولسی جرګې د ریاست پر سر د شنبې پر ورځ ټاکنې وشوې. خو دواړو کاندیدانو ترمنځ لانجه وروسته له هغه وشوه چې کمال ناصر اصولي ویل میر رحمان رحماني د معیار وړ رای نه ده ګټلې. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوی وه. اعتراض کوونکي غواړي دا قضیه ژر تر ژره حل شي او عاملین دې مجازات شي. د 10 کلنې فرشتې ورور فهیم نبی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
زما خور په دې حالت کې پیدا کړ چې هغه د قتل نه ده. نو موږ پښتنو ته انصاف نه ملاويږي. موږ ته خو انصاف پکار دی. زما مطالبه ده چې ماته د انصاف ملاوي شي.
د فرشتي مړای د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد په چک شازاد سیمه کې موندل شوې او د سه شنبه په ماخام خاورته وسپارل شو. د پاکستان د پارلمان د وکیلانو علي وزیر او محسن داوړ په ګډون دغو کسانو د روختون مخې ته لاريونو کړ چې په نتیجه کې ډاکټرانو د فرشتي د مړی طبي معاینه هم کړې و. د پولیسو په وینا له دې قضیه سره اړوندې حوزې د پولیسو مشر په خپل دنده کې د غفلت په تور لدندې ګوښه شوې او پر وړاندې قانوني چلند کیږي. او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یو تازه کیمیاوي حمله کړې وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین غاز په واسطه د یک شنبه ورځې د حمله څیړي. ادلیب د سوریې د حکومت مخالفینو وروسته اړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګس ویلي د جمهور رئیس بشار اسد حکومت کیمیاوي وسله کاروي او امریکا او متحدین به چټک او سم غبرګون وښي. مورګان پر روسیې باندې هم د هغه څه لپاره چې د سوریې د رژیم د مخالفینو د ملامتولو لپاره ګمرا کوونکی رسنیز کمپاین وباله انتقاد وکړ. په سوریې کې د روسیې د پوزي د پوز د سولې او پخلاینې د مرکز رئیس ویکتور کویچین پرونوویل د دولت لوري نیول شوی ملیشو د کیمیاوي وسلو د صحنه سازي او د حکومت د ملامتولو د پلان په اړه خبرې کړي. هغه ادعا وکړه چې مخالفین یو خاصه څنګه د زهرجنو غازو د تولید او ساتنې لپاره کاروي.
تاسو د ازادي رادیو ورینند د چهارشنبه ورځ د جوزا اوله ده او د میاشتې له 22 سره برابر ده. زموږ د خبري خپرونه ده تر 15 بجو پورې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راپورټونه لرو. په پایل کې به په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت د مودي پاړه په ځنګړ ډول د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت د مودي پاړه ځنګړی رپورټ درته وړاندې سي. بیا به له غزنی واوري چې پولیس څه وایي.
زما نوم اسد الله د قتیا شهر اسکر ما د یولس میشت کیږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه ول کیږي د یولس میشت کیږي په رخصت نه مطلب
په دې خبرونه کې به له کندهار واوري چې ولې د یو شمیر ولسوالو یو خلک کړي کوي او خپل کورونه وزي.
زمو شې کوښنان غدرا وېستل د کوروسه انو دروازه هم د خلاص پاتاسو استقام لا اوار دی له توسو چې ورسي کورونه
په ورزګان کې به د کوچنیانو خبري واوري چې وايي وسلوالو طالبانو مکتبونه ورته تړلې دي.
هغه د طالبانو کمربندي طالبانو میزونه او چوکیانه او کتابونه او شان ټول سره ورزولې دي. مليمانو شې نسته په دې خطر نه سم تللای.
په هم دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقوقو اونیس پروګرام. د ازادي رادیو اوریدونکو اول رپورت مو په افغانستان کې د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت مودي پاړه پر روانو سیاسي ناندرویو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او یو شمیر نورو کسانو چې ځانونه د جمهور ریاست لپاره کاندید کړي دي ویلي دي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خدمت دوره بشپړه شوې ده او د حکومت لنن څخه دوی ته د قانون له نظره مشروعیت نه لري. د یادونې وړ بولم چې د اپریل په 12مه نیټه د افغانستان سترې محکمې حکم وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه کابینه کولای شي چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس تر انتخابه پورې کار وکړي. دغه سي حکمونه مخکې هم د سترې محکمې لخوا په ځانګړو مواردو کې سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر 28 نیټه کیږي. نور جزئیات په دې اړه له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت حکومت دوره نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړه شوی او قانوني اعتبار یې پای ته رسیدلی. دوی وایي سر لننه به د قانون د حاکمیت د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د ملي ګټو د ساتلو لپاره د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ایز او مدني لاریونونه پیل کړي. د دغه شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې د موږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. دا یونونه کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهور ریاست بل کاندید فرامرستمنه ازادي رادیو ته ویل د دوی لارینونه به د بنظمۍ په معنا نه وي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانون نه د دفاع لپاره دي.
امروز ماته وضعیت ملي
غوای سر لننه د ملي وحدت حکومت قانوني مشروعیت نه لري او نه هم کارونه پر مخ وړای سي. لارینونه د بنظمۍ په معنا نه دي، بلکې د خلکو د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره بوي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید حکیم ترسنوای ولسمشر غنی ته د چوکۍ پر خودلو لپاره 15 ورځې وخت ورکوم. غوای زه په شخصي توګه 15 ورځې نور هم ښاغلي غنی ته وخت ورکوم چې په دې خبره ښه فکر وکړي او د هیواد او خلکو ملي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون د 16 ماده پر بنسټ د جمهور رئیس دنده د 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې له 1.5 تر 2 ورځو پورې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12 د بل ولسمشر ته ټاکل کېدو پورې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موده تمدید کړه. په 2019 او 2014 کلونو کې د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال هم ورته ستونزه رامنځته شوې وه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست تازه نظر هم ولرو، خو بریالي نه سو. خو د جمهور ریاست د ویان مرستیال سمیم عارف تېره ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې د سیاسي مخالفتونو دریځ به کودتا وي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویندوی هارون چخانسوري د می د میاشتې په شلمه نیټه پر دې مسله په ټویټر لیکلی و چې د اساسي قانون د تفسیر یوازنۍ مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیبات چې هغه موقت یا سرپرست حکومت په اړه خبرې پکې کیږي د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف دی. چخانسوري لیکلی و سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپل میل قانون نشي تفسیرولای. په کابل کې مو د کابل د دوو شاریانو سره د دوو ځوانانو سره چې په کابل کې غالي پلوري خبرې مو کړې دي د دوی نظر مو راخسته.
نوم خلیل عظیمی ده او زیاد تجارت پیشه ده قالین فروشه ما. منگا مخالف ده موقت حکومت یو خاطر چه منگا نو غالو چه بیا اماس شل کاله مخ که چه اماس جنگ و جدال و بیا مخ بیا شروع کیگی بدبختی. انتخابات بلاره باید توشی چه انتخابات نکیگی اقتصادی مشکل ده، اقتصادی مشکلات یا ده امنیت مشکلات چه ده باید دو کاله پاره یا دری کاله پاره بیا هم خپل اشرف غنی چکینی اغا دیر خیلی.
زمان و محمد قسیم منگل به قلیل فروشان یا دکان داره. هر دولت ننگرتیا وی خپل ننگاری. هر سړی دا اندیښنا لري. اوس که بهتره درته وایم چې مونږ خو تجارت په حساب کې یعنی کاروبار په حساب کې اول مونږ څومره ضرر وینو، امم راید لري یعنی چې دیوراځي ووزي د شپې د پاره پیدا کی هغه مسکینانو باندې لري باندې کړی دي د کار روزګار په خراب کړی دا سلی زتو غيال کی ګورې مونږ تقریبا دی وو 50 د شپک 50 کال نه را پدې خو یعنی تر اوسه دا 15 څومره کال شو په دا جنگ زتی نور ستړي شو چې انتخابات یعنی هر سړی لړ شي په خپل خواخي په خپل غو باندې خپل کاندید ځانته وټا کی یعنی په دا زور زیاتی خو دا 15 سال ویخ کال سو تقریبا په دا زور زیاتی نمونګه چې پیدا کړی ټول عمر مو په بربادای او په جګرخونه او په بیسواده کې تیر کړ.
دا د کابل شهر د دوو اوسیدونکو نظر وو د ازادي راډیو به طرفه ده چې کوم نظرونه چې موږ خبرو هغه د خلکو خپل نظرونه دي موږ په هغه کې دخلت نه لرو. البته که تاسو غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ تاسو کولی شئ چې راډیو ته ټلیفونونه را وکړئ. زه به د ټلیفونونو شمیرې درته ووایم. که تاسو په افغانستان کې یاست کولی شئ چې د ازادي راډیو اوتومات ټلیفون ته په 0 و 3 6 3 6 1 ټلیفون دا وکړي او که د افغانستان څخه باندې یاست په 0 0 4 2 1 4 5 باندې ټلیفون دا وکړي خپل پیغامونه ثبت کړئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به ورسو څو ولایتي رپورټونه لرو. اول به ورځو ورزګان ته. په ورزګان کې کوچنیانو ته د ښوونځي زمينه د ازادي راډیو د خبريال په حواله ډیره محدوده ده. د دوی په شونځو کې اکثر مرچې جوړې سوې دي او پوځي مرکزونه پکې جوړ سوې دي او حتی په ځینې سیمو کې د دوی مکتبونه لسره بند دي. چوکۍ نه لري، کتابونه او کتابچې نه لري او ښوونکي نسته، نو ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاتې دي. زموږ خبريال شریف الله شرافت تللی د څو زده کوونکو سره خبرې کړې او د دوی د شونځو حال یې اخیستی دی.
پریدلاو لالی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د مهرآباد کړي اوسیدونکو دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر اووم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوې او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مهرآباد کړي اوسیدونکو یم. هغه د طالبانو کمربند، طالبانو میزونو او چوکیان او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي. معلمانو شی نسته، په دې خاطر نسم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه سمپونه شته، سمپونه نړېدی دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری گی د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بل غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړیدلې ښوونځي جوړ تبیر ته ورغوي او پاله دې کړي.
طالبان صدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب سیس سی بالا زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت صدا غوښتنه لرم چې زموږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او کوچوکاني او میزونه او مالیشه او استادان راټولې موږ د دولت صدا غوښتنه لرم. طالبان صدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب سیس سی بالا زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت صدا غوښتنه لرم چې زموږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او کوچوکاني او میزونه او مالیشه او استادان راټولې موږ د دولت صدا غوښتنه لرم.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ښوونځي د مرچلو په توګه کوي. د یادی اداري مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې په دیاړې په څو ځلي امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته قومي مشرانو ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مکاروي، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لیږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوالو مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشران للارې خبرې کړې دي، وختنم بار بار کړې ده، ولی متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي چې د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولې وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې تیار راشي په ښوونځی کې زده کړي.
که څه هم امنیه کمانډان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم پکښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي. خو امنیه کمانډان بیا دا پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو هغوی هم تل دا ډول خبرې رد کړې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان له ښوونځي څخه پاتې دي. ملګرو ملتونه وایي چې د امنیت خرابوالی په افغانستان کې له تعلیمه د کوچنیانو د محرومیت یو اساسي دلیل دی. په دې کې 60% انجونې دي چې ښوونځي ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف وایي چې 10% افغاني انجونې تر 15 کلنۍ مخکې واده ته مجبوریږي او دا اجباري ودونه هم د کوچنیانو د بې تعلیمه کېدو یو دلیل دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
اوس په ورسو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي د کندهار په یو شمېر ناکراره ولسوالیو کې خلک مجبور دي چې د خپلو سیمو څخه ووځي، کډه وکړي، خپل کورونه او باغونه پرېږدي ځکه چې امنیت خراب دی. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي، د دوی حالې اخیستی، د دوی د ستونزو څخه په دې رپورټ کې خبر سو.
ارغستان، معروف میانشین، شاولي کوټ، خاکریز، نیش او غورک د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د چارواکو په خبره د جګړو له خطر سره مخ دي او ورڅخه هره ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مسعود احمد پښتون ازادي راډیو ته وویل یادې ولسوالۍ ډیورین کرښې ته نږدې او د کندهار په شمال کې پرتې دي. پښتون وایي په دغه ولسوالیو کې د وچکالۍ له رامنځته شوي اغېز څخه هم یو شمېر کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي.
البته په کندهار کې د کندهار د اوو ولسوالۍ خلک په بد حالت کې دي چې هلته جنګونه دي، روزمره بې ځای کېږي. مثال په ډول شاولې کوټ، نیش، غورک، میانشین، خاکریز، معروف، ارغسان په دوی کې دي. خو دغه هغه جنځپلې ولسوالۍ دي چې په دوامداره ډول یا د وچکالۍ څخه او یا هم د جنګو د کبله بې ځایه سوي لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په خبره کندهار کې د روان کال د پیل راهیسي تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای سوي دي. بل خوا له جګړو بې ځای سوي کورنۍ وایي جګړو ځپلي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکي چې د څو میاشتو راهیسې د لارې د بندېدو له امله کلابند پاته وه اوس په کندهار ښار کې اجنو مرستو ته اړتیا لري. له دغه کسانو میر احمد او عزت الله ازادي راډیو ته د خپلو کورنیو د بې ځای کېدو کیسه داسې کوي.
گرما پر ولس نیم بچے باندې مر ګډی ناسو شروع وکړه نو ټکانم زره شروع وسو نو پر مر باندې دا اس کرو دا نورم ټکان کول ول موزي د ګورو سره مو شې کشنان غدرا وېستل د ګورو سره نو پر واځه هم دا کلاس پاتاس نو استقام لا اوار دی له توسو چې ورسی ګورونو دا کلاس پاتاس
دا دوه کال کې چې عمومي لار بند و عمومي لار بند و هیڅ خواري او ځوان نو په یو رقم د طالبان پر منطقه باندې یو نړۍ مو د خپل د ولست لپاره پیدا کی چې دا وړه وغوړي او دغه شان وړله اخو دوه کال تیر سو حکومت ول دغه میاشت لارې لکه دغه او ته لکه په دغه رقم دوه کال تیر سو امر په اخر کې بیانو مجبور وسولو چې باس وله دغه نړیوال وسکندر ترالو پکا دغه کالیو دغه چې موږ په غاړه وینې کله شان ال سربسته په کور کې په وطن کې پاتاس وله وړاله وسلته شارت ماجر سو.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره وایي د روان کال له پیل راهیسي له 3000 څخه زیاتې نورې کورنۍ د هیواد د اتو نورو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د دغه بې ځای سو کورنۍ اکثریت یې تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د افغان بي سیم لار چې به تاسو د 1903 پښمیره باندې وړیا اسمي سونه یا خپل پیغامونه راستول هغه سیستم نن کار نه کوي، نو تاسو د خبر اوسې کومه تخنیکی ستونزه لري چې زموږ همکاران په اخته دي هغه به حل کړي. بیا به درته اعلان کړو چې تاسو برته خپل پیغامونه راوستوي. تر هغه پورې که تاسو کولای سي نو ازادي راډیو ته د پیغامونو د ثبت لپاره ټلیفون را وکړي. د افغانستان څخه د نن تاسې په دغه شماره باندې چې 0 و 23 یو 5 ده تاسې خپل پیغامونه ثبتولای سي. او په نړیوال شمیره باندې که تاسې د افغانستان څخه د باندې یاست په 00 24 24 25 باندې ټلیفونونه را کولای سي. مخکې ته دي چې تاسو خپل پیغام ثبت کړئ د ازادي راډیو زنګ ته صبر وکړئ کله چې تاسو ته دوی دغه زنګ ووهل سو بیا پاتلې غوښته خپل پیغامونه ثبت کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر پولیس ادعا کوي چې د 9 څخه تر 12 میاشتو پورې خپل معاشونه نه دي اخیستي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو ولې دوی ته معاشونه نه دي ورکړ سوي؟ د ازادي راډیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه رپورت لري.
په غزنی کې ځینې هغه امنیتي سرتیري چې له کلونو راهیسې له وسلوالو سره په جګړو بوختي وایي کورنۍ یې وژي او ناداري دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د وطن دفاع په خاطر جنګیږي خو بیا یې هم له تیرو څو میاشتو خپل ماشونه نه دي اخیستي او یا یې هم ماشونه یو مخ ورک دي.
زما نوم اسدالله د قطعه شهر عسکري ما د 12 میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه ولا کېږي. د 12 میاشتې کېږي په رخصت نه مې تللی.
زه نصیر آغا د شهر
وظیفه لرم ما شپږ میاشتې کېږي چې معاش ورک ده او څوک پوښتنه نه کوي.
ځینې نور بیا شکایت لري چې دوی په غزنی کې دنده ترسره کوي خو معاشونه یې په کندهار کې ایستل کېږي. حیران درمان ورته ناست دي. کورنۍ یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
نوم مې صدقه ده، د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د لس میاشتې موږ یوله چې په غزنی کې وظیفې اجرا کوو، وظیفه دلته په کتا شارا کې اجرا کوو. ماشینو خلک په کندهار کې وباسي، کندهار کې چا ماشونه ایستې دي، کنډکېدو کمربند شاري او دغه نهه میاشتې ماشونه مالده ایستې دي. ثبوتونه په لاس لرو، هېڅ مشکل زموږ نه حل کېږي ورسره.
د غزنی نظامی چارواکی بیا وایي په دغه ولایت کې د ټولو سرتیرو معاشونه اجرا سوي دي. امونیا قومندان سمنوال محمد خالد وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه چې نوې دغه وظیفه تر تلم، دغه وظیفه مو تر کړل شوی چې ما مکمله دي، پرسونل موجودي، خیالي نفر باید پیدا شي او موږ هغه مکمله موجودي کړي. مرکز ته اطمینان ورکړی، یو ټیم راغی مکمل، تقریبا یوه میاشت کېږي چې په غزنی کې نیم شمول دی ولسوالۍ مرکز ټول مکمل بایومیټریک شول دی. هر څه پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، حتی تر نهه میاشتې ماشینه پاتې وو چې هغه مشکل یې حل شو، اوس مکمل ټول ماشینه اخلي.
دا چې د پولیسو د ماشینو ځنډ ستونزه د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې تر سترګو کېږي، نو ځینې د نظر خاوندان دا کار د رواني جګړې لپاره یو خطرناک عمل ګڼي. قدرت الله نرمېوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دا ډول کارونه ترسره کول د پولیسو په روحیه باندې ناوړه اغېزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم پولیس له وسلوالو سره په سختو جګړو بوختې او د دغه ولایت د خلکو اقتصاد کمزوری بلل کېږي چې د دغه پولیسو کورنیو د همدغه سرتیرو معاشونو ته سترګې نیولې وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پاکستان کې پرون ماښام تر روژه ماتي وروسته هغه ماشومه چې مړی موندل سوی وو خاورو ته وسپارل سوه. په پاکستان کې اعتراضونه ادامه لري او د وژل سوې ماشومې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې قتلینه ونیول سي او مجازات سي. د ازادي راډیو لپاره له اسلام آباده خبریال احمدالله رپورټ لري.
پرون درو جماعت یورستو د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې اته کسيزه کمیټه سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټول غوښتنې مني، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاص کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې کمیټه غړي نثار مومن مشال رادیو ته وویل حکومت ته خپل څلور غوښتنې وړاندې کړي وي چې د شهزاد ټاون تانه عمله معطل کولو سره د فرشتي قاتلان زر تر زر ونيسي او ورته د سخت نه سخت سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړی شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروسته مظاهره یې ختمه کړه او د فرښتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شي، بلکې بیا په ټولو نه یو ښه عمل دا وشو چې کومې تاڼې غفلت کړه او تاڼهدار چې وو هغه سسپینډ شوی، خو د هغه تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو او هغه ته هم اچکړی ولګېدلې. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کومې نورې مطالبې وې چې دا ټرایل سپیډ وشي په پنځلس ورځې کې به دغه انکوایري پوره کړي، دغه ټولو خبرو کې موږ سره محسن او علي وزیر هم ناست وو. علي امان ته وویلې چې دا زمونږ رونه دا موږ سره په اسمبلۍ کې ناست دي، دا موږ ټول ستاسو د ګرنټریو دا موږ تاسو ته د ذمهوارو چې دغه مسایل به دغه کړو.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تاڼې ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوایري حکم ورکړی دی. دې تر څنګه د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د فرښتې کورنۍ غړو سره د ملاقات وروسته رسنیو ته ویلي دي د متاثره کورنۍ ټولې اندېښنې لرې کولو سره د پیښې به په هر کچ پلټنې کیږي. د فرښتې د پوسټ مارټم راپور خو لا نه دی راغلی، خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروسته وجل شوې ده. د فرښتې پلار ګلنبی مشال رادیو ته وویل د مئی په شلمه د شپې په اته بجې شهزاد ټاون تاڼې کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تاڼې سره خوا کې د یوې ماشومې مړې موندلې شوې دی.
بالکل بې جوابه پرته وه، اول دا داسې کړی دی چې د دې نه دا مخ ته په پلیټونو والی بیا په دې تیزاب اچولی د تیزاب ځنه بیا په دې پټرول اچولی دې ته اور اچولی دا ویښتان د مکمل ارت هیڅ شی هم نه بالکل دې ته پورې بدن ټول تک تور اوسه بیا دا لاسونه نو سپو خوړلی وو دا خپې لاندې نه د سپو خوړلی وي بدن مخ ور ټول لکه د کتان نه اسمیل پریښې بس
د ذکر دا چې د فرشتې پلار دا تور پورې کوو چې د مای په 15مه چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانې ته ورغلل نو پولیس ور سره همکاري ونه کړه خو د مای په 19مه پولیسو د ځنو سیاستوالانو وکیلانو او د خبریالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو
دا ول اسلام آباد د احمد الله رپورټ اوریدونکو تاسو کولای سي چې دغه رپورټ نور جزئیات د ازادي رادیو پر وب پاڼه وګورئ ازادي رادیو ټکی کام تاسو ک غواړئ چې انګریزي مطالعه وکړي او د خپل نور دوستانو سره داسې رپورټونه چې په انګریزي ژبه له ازادي رادیو خپریږي تاسو ته ازادي رادیو د انګلیسي برخې پاڼې ته هم ورتلای سي کندهارا باندې کندهارا ټکی کام دا د ازادي رادیو د انګلیسي برخې رپورټونو سایت دی هلته هم دغه رپورټ خپور سوی دی تاسو بیا کولای سئ پر ټویټر او فیسبوک د نور دوستانو سره شریک کړئ وس ورځو صفی الله ستانکزای د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
غزنی کې نن ماسپخین په دوو بجو د پی آر ټی سیمه ته نږدې چې د کابل کندهار په لوی لار پرته ده یو چاودنه شوې او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د غزنی د ولایت ویاند عارف نوري ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو لمخې څلور کسان وژل شوي دوه پوځیان دي او لس نور ټپیان دي چې وی ملکی دي او درې نور امنیتي سرتیری دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګه د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپل هڅو په اړه معلومات ورکړي د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دوی نننې ناسته به سیریا د تړلو دروازو تر شاوي خغلی خلیلزاد په شاوخوا او میاشتو کې شپږ واره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه د حقیقت لې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامېسته شوې شخړې د حل کمیسون وایي د دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک پاړه به سبا په عمومي غونډه کې پریکړه وشي د پاکستان په یو شمیر خارونو کې د هغې لسکلنی نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی و او امریکا متحده ایالاتونه وایي دا اټکل کوي چې د سوریې حکومت به یو نوی کیمیاوي حمله کړی وي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین غازو په واسطه د یک شنبه ورځې د حمله څیړي
اوس په فیروزا عزیزی د ازادي رادیو د دې سات سپورتي خبرونه درته وړاندې کړې
افغان کرکټ بورډ وایي نن به د کرکټ افغان ملي لوبډله د انګلستان هیواد ته ولاړه شي د دغه بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به په انګلستان کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي تمریناتي لومړۍ لوبه کې د می په 23مه نیټه له پاکستان ملي لوبډله سره لوبه وکړي
نن به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایالت څخه د انګلستان په لور روانه شي په انګلستان کې به افغان کرکټ لوبډله د نړیوال جام په رسمي پروګرامونو کې ګډون وکړي
ښاغلی هوتک وایي همدا شنبه د می په 23مه نیټه افغانستان له انګلستان سره کرکټ تمریناتي لوبه وکړي دا نوموړي په خبره د می میاشتې په شمنیټه پرسمی ډول د نړیوال جام سیالي پیلېږي او افغان کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولای دی د افغانستان تکواندو فدراسیون وایي د جون میاشتې په 14مه نیټه به افغان تکواندو ملي لوبډله د هند په سیالیو کې ګډون وکړي دغه فدراسیون مشر بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د افغانستان ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوبډلې هم ګډون ولري
د زیات مسابقات انډین اوپن سره تیم ملی تکواندو افغانستان در کتگوری های مختلف اشتراک میکنه و به این رقابت ها تمام کشورها کوشش میکنند که اشتراک داشته باشند
د ښاغلي ترکی په خبره دا سیالۍ د 2020 د توکیو د اولمپیک سیالیو لپاره ترسره کیږي چې هر لوبغاړي چې پکې د طلا مډال وګټي د سیالیو ته به لار مومي او د ریال مادرید لوبغاړي رافائل واران له دغه لوبډلې د تاک خبره رات کړه واران د اسپانیا له ویرسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دای د ریال مادرید په مقابل ځان مسؤل ګڼي ځکه په خبره یې په دې لوبډله کې اته کاله لوبېدلی او لوبډل مشر پاتې شوی دی نوموړي ویلي چې د ریال مادرید لوبډلې لپاره به د یو مهم لوبغاړي په توګه لوبېږي او بریاوې به خپلوي
اوریدونکو له یاد مبا سې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد د جمعې په ورځ باندې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مسابقه لري. دا کتم تمرینی مسابقه ده، خو د کرکټ د نړیوال جام لپاره د تیاریو یو مسابقه ده او په زړه پورې مسابقه به وي. نو د جمعې په ورځ به تاسو له ازادي راډیو په دې اړه معلومات اوري. زموږ پر یوه پاڼه به هم تاسو ته وخت په وخت معلومات خپریږي. د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روژې په 15 نیټه باندې چې د جون د میاشتې به 1 وي پیلیږي، او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به هم پکې وي. نو د دغو معلوماتو کاله قمندان یاست، ازادي راډیو اوري.
تاسو لا پیغامونو
له هلمند ولایت خبره کوم. د مانم د ګل محمد داغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر د بره ټوله پناکه باندې استخراج دی. پاکستان او ایران د ورنکی پیسې ټوله طالبان خلی، او د بره وسم د استخراج په زور سره روانه ده. د خیبر د بره یعنی کده ورځي د توام د ورځي د وای سو موټره خبره پاکستان ته اوړي خو اوړي، او دا خبره چې طالبان کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ د ډبره خرڅه کړې دا درواغ وایي. هغلته خلک ناست دي، هغلته وټاکونه دي، هغلته مسؤلین دي، بس همدلاسه بارېږي، پیسې ځینې اخیستل کېږي. ډبره د پاکستان خاورې ته اړي وي، هلته یې ځای په ځای کوي. وسلام و احترام. زه د بارغیس ولایت د برامرغا ولسوالۍ څخه مسئله اړیکې نیولې ده. حکومت او ټولو رئیس جمهورانو ته مو دا اعلان دی چې وروره موږ بېخي ستړي یو، بېخي به ازاد یو. د کلي دا جنګو سره ټیکه ټیکه یې در بدارې کړلو، نه خپل کښتو رد لرو، نه خپل یو شیمار رد لرو، نه د دوکانو رد لرو. در بدر یې د ورځ خاګي به سره یې ګیر زبردستو باندې کوچنیان او لویان مګر سره وشره د تجدې دارو جام مبارک هم دی. سیداز موږ د خپل ځای رسی دی ابلیاز د خدای دا او تاج موږ یو کار را څنګه یو کیمرا وته.
عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کنسولګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی، موږ مریضان ناوستې دي او زموږ نه مخکې مخکې با تر باره پاسپورټ راځي، پیسې یو نیم سل ډالر ورکوي. زموږ وس نشته دی، موږ دلته په دیکو په وهلو په پونو باندې وهلو خورو، او زنانن بې عزته کېږي. او با تر باره چې کوم دی دا پاسپورټ اخیستل کېږي، دلته چې کوم دی خپل کسان لري، موږ ورته د څلور ورځو نه درې ورځو نه په انتظار کوو، او زموږ غم نه خوړل کېږي. دا څنګه دولت دی، دا څنګه قانون دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ زمونږ غږ چې څوک اوري، یو مقصد زمونږ دې غږ ته د جواب ووایي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام
علیکم.
اوریدونکو دغه پیغامونه پر دې شماره ټلیفونونو باندې اوریدونکو تاسو سب کړیو. تاسو نور د ازادي راډیو نور اوریدونکو تاسو کولای سي چې پر وسوا وویشت درې څلوېشت یو شپېته باندې له افغانستان ټلیفون کوي او دغه پیغامونه پرېږدي ازادي راډیو خپروي. که له افغانستان د باندې یاست، بیا په 00 2 1 4 1 5 باندې تاسو پیغامونه خپرول ثبتولی سي، بیا به د ازادي راډیو په خپرونه کې درته خپاره کړو. اوس دوه پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د ازادي راډیو د خپرونه تر 5 بجو پورې ده، خو نن ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې درنو را سره اوسئ.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوات یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو ته خرغلاست وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دا راته ووایي چې د انتخاب حق یعنی څه، او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟ عادل صاحب، خبرونه تستړی مشي، لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمه په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولای شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې لمخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ لمخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوي ونه کړي. څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوئ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغه کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نور موارد کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول سوی او په ډیری موارد کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څنګه چې موږ ماشین په خپل خوخه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لیغنه د یو فابریکی او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپل ماشومانو یا خپل ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زمونږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دې یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوئ؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو چې کومه رشته ټاکلې دی، که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغې کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق د غو نه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوي؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مسله؟
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي، هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغو ډېر پوه دي، هغو ډېر بریالي دي، هغو ډېر خوشحاله دي، هغو د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شانتې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپلې کورنۍ او د خپلې کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپله هم یو وخت اعتصاب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم دی عمر په لحاظ هم دی تجربه په لحاظ ولی ما څه چې هغه وخت پرې پیدا مغه دا چې هغه پریکړه چې زه غواړم یا هغه وختونه چې زه له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پریکړه ده، منطقي ده، دینی اتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولی بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې دغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ تعقینات ورکړم او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وی د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې چې پیغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه او پیغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه او دې ته ورته نور مسایل و. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافقه او بریالی شمه.
که چیرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او که چیرې یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به یې په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې که چیرې د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپله خوښه باندې ژوند وکړي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د ښو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده ترسره کړي. موږ چې کله خپله نازولې لور په ډیر زحمت سره لویوو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق ترنه اخلو، ولې؟ ځکه ورته وایي چې ټولنې درنه اخیستی، یعنی په زموږ په رواج کې نستی. دا خلک باید ځانه پوښتنه وکړي چې زه د خپلې لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم ترنه اخیستی دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون هم ورنه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنې تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروی، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې ترمن نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانو او ښو انسانانو په څیر سره ژوند کړی وي. لغه نه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې په هغې کې یو بل ناراضي نه دي، هغو ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شیان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدنو انسانانو په څېر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په څېر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کهونه
ارغا هس بایی تکڑا هس بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی مندی وی با دیر روزایو کی
جوڑاون کی فرشتا مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. پا کابل کی سپاهی گمنام منار سو وقت اولی جوړ شو.
در سال 1329 یک منار به نام منار سپاهی گمنام تصمیم گرفته میشه تا اینجا تاسیس شه و این منار تاسیس میشه.
سپاهی ګمنام منار اوس په څه حالت ده او مسول کسانی په حق لاته وایي.
وروسته په دې جنگونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و.
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په پیل کې د سپاهی ګمنام د منار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په آخر کې د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل درته وړاندې کوم.
زه په کابل کې د سپاهی ګمنام منار ته راغلم. که څه هم دلته د موټرو د تګ راتګ غږ هم دی، خو په هر صورت منار ته چې ګورم تقریبا 10 متره اوږدوالی لري. له خښتو څخه راغېدلی تورې او شنې کاشي هم ښکاري چې پکې کار شوي دي. د دې لپاره چې منار کلک راشي په منځ کې سیخان هم کاریدلي دي او په ګرده بڼه جوړ شوی دی. په پاس سر کې د ګلانو انځورونه هم ښکاري. د دې منار د ساتلو لپاره 4 چاپېره پنجرې تو شوي دي. په اوس وخت کې د سپاهی ګمنام خواوشا هغه کسان راټول دي چې دوی دست فروشي کوي دلته. ورځو له څو تنو څخه پوښتو چې د دې منار پاک له څومره پوهېږي.
زما نوم میر محمود ده، د کابل اوسیدونکی.
کوم زړه ته وایي چې تاسو دلته دغه د سپاهی ګمنام منار ته نږدې هره ورځ ځئ راځئ دلته کار کوئ، د دې منار په هکله څومره پوهېږي؟
دغه منار چې ده یو تاریخي منار ده چې په کابل مرکز د پلخشی جومات څنګ کې موقعیت لري او ډېر تاریخي منار ده، تاریخي ځای ده چې موږ هر ورځ راځو د هغه نه دیدنه کوو او دا تاریخي ده او زموږ د وطن افتخار دی، تاریخي میراث مونږ هر ورځ دغه دیدن ته ځو.
اوس راځو د بل ورور ته. تاسو به اول خپل نوم راته وایه.
زموږ نوم خواجه عبدالغفور ده.
د دغه سپاهی ګمنام د تاریخي منار په هکله د نظر څه ده؟
دا خو پخوانی منار ده، زموږ د اجداد و نیکه پاتې ده، تاریخي آثار ده. آیا خود هغه د خښتو جوړ شوی ده؟
نوم یې صداقت است. د لغمان اوسیدونکی یم او پلن په کارتنان کې اوسېږم.
د سپاهی ګمنام د منار په هکله څومره پوهېږي؟
نو دلته زه خو لیګانې خرڅوم، خو په هکله دومره معلومات نه لرم او بیروبار پکې زیات ده. مخلوق زیات راځي او شیخ اخلي دلته خریداران یي. نو جیک منار ته نو خلکو ته ګوري څه دی کوي. نو
که مخکې وختونو ته ور وګرځو نو د میوند جګړه د افغانانو په ګټلو سره پای ته ورسېدله او دغه وخت د جګړې بریاوې تر نن پورې د عامو او خاصو خلکو لخوا په ډېر ویاړ سره یادېږي. افغاني شجاع پیغلې ملالۍ په وروستیو شېبو کې د کامیابۍ بیرغ پورته کړ او ځوانان یې له دښمن سره جګړې ته واچول، په میړانه وجنګېدله او د میوند د جګړې بریا یې د تاریخ په پاڼو کې په خپل نوم درج کړه. کلونه وروسته افغان حکومت د میوند شهیدانو په نوم د سپاهی ګمنام منار ورغاوه. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع په کابل کې د سپاهی ګمنام د منار د تاریخ په اړه وایي.
سپاهی ګمنام اصلا د میوند شهیدانو په یاد جوړ شوی دی. د میوند شهیدان په 1903 کې شوی دی په میوند په دښته کې. بیا کله چې مرحوم غلام محمد فرهاد د کابل انتخابي ښاروال وټاکل شو، هغه د نادر پختون جاده د جوړه کړه، د لویه جاده د چمن په لور، او د دې جاده په منځ کې دغه مینار جوړ کړه چې ورته سپاهی ګمنام وایي. په دې مینار یوه لوحه لیکلې ده شهیدان پکې یاد شوي.
منارونه نه یوازې د کابل په ښار کې بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم په خورا ښکلا سره د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې رغېدلي دي. دا چې د منار کلمه څه معنا لري دا مو د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي. نوموړي د منارونو په هکله مقاله هم لیکلې ده.
منار کلمه اصلا منار له نار نه اخیستل، نار اور ته وایي. منار یعنی د اور جای. منار په سر به چراغ د همیش لپاره د شپې له خوانه بل و، ځلاند به او درخشیده به. وړانګې به چې له د چراغ نه له لرې نه ښکاره کېدې، نو که چا به چې د شپې سنټر پیدا کړي او مرکز د ښار پیدا کړي، ډېر په اسانه سره د منار نه. نو منار له نور یا له نار نه اخیستل سوی. دلته به همیشه رونایی او روشنایی به وله چې دغه روشنایی نه به خلکو ډېر زیات لار پیدا کولی سو او دا د منار اطراف به همیشه لپاره روشان و. موږ په افغانستان کې ډېر زیات منارونه لرو چې هر یو تاریخي ځانګړی حیثیت لري. هغه قدیمي ترین منارونه د غور منار د منار جام چې لغې نه وروسته د تیموریانو سلسله راغلله، په هرات کې غوري منارونه جوړ کړي دي. همدارقم د افغانستان په ځینو ځایونو کې نور لکه سپاهی ګمنام منار ده، نور منار شهدا ده.
د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د سپاهی ګمنام منار په 1909 کال د هغه وخت د ښاروالۍ لخوا جوړ شو. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی له نورو معلوماتو سره.
د
تأسیس و ساخت و ساز منار سپاهی گمنام فعالیت بوده که از سوی شاروالی کابل
د سپاهی گمنام منار د کابل خاروالی لخوا هغه وخت ورغید چې د مسولو کسانو لخوا پریکړه وشوه چې د میوند شهیدانو په نوم دی دلته منار جوړ شي. تر ټولو مهم کار چې په هغه وخت کې وشو همدا د سپاهی گمنام د منار جوړېدل وو. د سپاهی گمنام منار د کابل په زړه کې جوړ دی، نو ځکه له هرې خوا څخه خلک راتلی شي او دلته د میوند د جګړې یاد تازه کوي. موږ هڅه کوو چې د دې منار ساتنه وکړو او جوړې وساتو.
د سپاهی گمنام د منار باندې د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. کله به جشنونه هم دلته منزل کېدل. د کابل اوسیدونکي اجمل لغه وخت نه کیسه کوي چې هلته به د استقلال جشنونه منزل کېدل.
دلته به خلک راتلل، مطلب د خلک اکثره د تفریح دپاره راتلل، د انجوی دپاره راوتل، مطلب صبح پکنیک ته تلل خپل هغه دپاره. اوس نن سبا دې حالات کې څوک ګرځېدی هم نه شي، ویرېږي. او بل خبره داسې ده چې حالات صحیح نه دي، دې د خاطره څوک نه وځي، څوک پکنیک ته هم نه وځي. دا خلک جشن دپاره تلل دي، جشن دپاره تلل دا یو نما وایه لکه هغه د چکر دپاره راتلل، تفریح دپاره راتلل خلک، دغه منار دپاره دې د خاطر یو یادګار دپاره تلل خلک هلته.
یو شمیر کسان له مسؤولو کسانو څخه غواړي چې ټولو تاریخي آبدو ته په تېره بیا منارونو ته پام وکړي چې ویجاړ نشي. بل لوري بیا د اطلاعاتو کلتور وزارت مسؤلین وایي چې د سپاهی گمنام منار په تیرو جګړو کې وران شوی و، خو د دوی په هلو ځلو چې اړوندې برخې سره یې موضوع شریکه کړه بیرته جوړ شو. په دې هکله زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د تاریخي آبداتو له رئیس عبدالاحد عباسی سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې منارونه په کوم هدف جوړېدل، او په دې هم ورسره غږېدلې چې سپاهی گمنام منار ولې په دې نوم یادېږي.
پخوا چې منارونه جوړېدل یو د کاروانونو د مسیر د پیدا کولو په خاطر باندې جوړېدل، په یو لرې فاصلو کې جوړېده چې کاروان به هماغه منار خواته حرکت کوه، یعنی لارې پیدا کوله. بل منارونه د جوماتونو څنګ کې جوړېده چې د اذان دپاره چې خلک لمانځه ته راوولي. دریم د یادګاري منارونه دي چې خلکو د یوې حادثې په هکله باندې یو څلی جوړېږي. یو
د سپاهی گمنام منار ولې په دې نوم باندې یادېږي؟
کله چې د میوند د جادې دغه سړک وویستل شو چې غلام محمد فرهاد دغې وخت ښاروال و، نو دوی د دې سړک په منځ کې یو څلی جوړ کړ د سپاهی گمنام په نامه باندې. هغه اساکر چې په جنګونو کې شهید شول او هغوی د هغوی مړي د هغوی کورنیو ته ونه رسېده، یعنی ورک شو یا همالته خاخ شو، یعنی د سپاهی گمنام په نامه باندې دغه څلی جوړ شوی و. او وروسته په دې جنګونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و. تاسو به شاهد هستئ چې د جادې دواړه خواوې د تعمیرونه اکثرا وسوځېدل، زوړ ښار تهدید لاندې و، جنګونه خراب کړ. دا څلی هم د جنګونو په واسطه باندې تخریب شو.
بیا تاسو د یو مسؤول ادارې په صفت د دې منار لپاره څه وکړل؟ څو جیلم جوړ کړ؟ اوسنی حالت یې څه رقم ده؟
دغه منار په 1940 کال کې یو افغانه ښځه وه، افغانی الاصل جاپانی، هغه کابل ته راغلی وه او دلته د منار یې ولیده. نو د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره یې مشوره وکړله چې هغه غوښتله چې دغه منار خپل شخصي پیسو ذریعه باندې دا بیرته ورغی. موږ د دې منار ډیزاین وکړله د سر نه.
که داسې لږ دا واضح کړئ چې په کومو تیږو جوړ شوی وه او دا په کوم سبک و؟
دغه تیږې د ګزک تیګو په نامه باندې یادیږي چې پخوا موږ دلته یو فابریکه درلوده د حجاري او نجاري، چې په دغه فابریکه کې دغه ډبرې تولید شوې وي مستقیما. ځکه دغه تیګې د دې په شکل د مخروطي یا په شکل د مایل پورته شوی و، تقریبا 10 متره د دې ارتفاع وه.
منار چې زموږ او تاسې تاریخي آبده ده، بدون دې چې مسؤول کسانو باید دغو ساتنه وکړي، عامو خلکو ته څه کول پکار دي تر څو دغسې تاریخي میراثونه له لاسه ورنه کړو؟ مثلا سپاهی گمنام خو اوس هم د اوس دست فروشان دي، ډیره ګڼه ګوڼه د خلکو هم ده، لکه څنګه چې پام ورته وسي هسې نه کیږي.
په دولت یا وزارت اطلاعات فرهنګ په یوازې توپ باندې نشي کولی چې ټول آثار یا تاریخي آبدات خوندي کې حفاظت کې، ځکه د تشکیلاتي له لحاظه زمونږ اداره هم د تاریخي آبداتو ریاست هم موږ دومره پرسونل نه لرو چې د هر یو آبدې په سر باندې ودرېږو یا وګرځو. موږ سیار ټیم لرو چې ګرځي، خو دا باید خلکو همکاري وکړي چې دوی باید دغه تاریخي آثار خپل ملکیت وګڼي تر څو چې موږ وکولی شو خپل هغه پخوانی تاریخ پخوانی ارزښتونه هغه حفظ کړو.
درنو دوستانو، که څه هم د سپاهی ګمنام خوا او شا د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده، خو بیا هم د اسد په 28مه د نظامی مسؤلینو او عامو خلکو لخوا د هغو سرتیرو په نوم چې په یاد ځای کې شهیدان شوي دي د ګلانو ګیډۍ ایښودل کیږي، په دې هیله چې ټولې تاریخي آبدې بیا ورغول شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
شې ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.